ماموریت چې دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته، نه د امنیت د شورا نه، نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره، او نه خپل په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولی شي یو کړکیچن او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې و چې د بین انسیوان د ماموریت تر شا اجرایوي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله، نو دې ته ژمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني. د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شوی، د وخت شوروي ترمنځ شوی، او چې په هغه کې مجاهدین ملزم نه و، ځکه چې دوی ته به چانس ور نه کړی شو چې په هغه کې برخه واخلي. دریم که ستاسو په یاد وي، په هماغه وخت کې چې د بینالسیوان ماموریت جریان لري، د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړې، او عملته استاد رباني په خپله مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته. اینه د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري، همدومره د استاد رباني د مشاهدې په استناد د وخت شوروي یا روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه د دې سند دی، او دغه آواز اوس هم په آرشیفونو کې پروت دی.
مننه پتمن صاحب. د ډګروال نورالله نسیمي څرګندونې وړاندې اورو چې دی د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره یې له نږدې کتلي دي، خو مخکې تر دې چې نسیمي صاحب ته ورشو، د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دی وایي چې له بینالسیوان سره یې همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سوله ییز ډول بل حکومت ته انتقال شي.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینالسیوان سره کار کوو، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی څرګندونې به ډګروال صاحب نسیمي، تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاو، چارواکي مولا یو ځای بل ځای ته انتقالول، په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو، د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو، تاسو څه لیدل؟
د کارمل په لویانو دله د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پرول شول، او په هغه نتیجه کې ډیری خلک چې وو په نظامی قوتونو کې او لوړ منصبونه یې درلودل، لکه نبی عظیمی، لکه جنرال دوستم، لکه جنرال مومن اندرابی، او ډیری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو، د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده، بیا وروسته دوستم و مستره شد، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر وو هغه هم ورسره وو، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر وو لغه سره اړیکې.
نسیمی صاحب، دغه اړیکې چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟
کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دوی هلیکوپټر غوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غوند، هغه سلبس اعتماد شو د دولت له خوا، او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بې صلاحیته شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته، او د دوی پرسونل او د هغه غوند قومندان هم چې وو هلال الدین تللی وو حیرتانو کې له مومن سره وو، جنرال مومن سره، او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي، یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله، نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپله ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوو په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته، په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر، بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو، فرید مزدک او نجم الدین کاویانی، او دغه پنځه نفر چې ماته استدر وخودل دا مخپل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکودوک
دغه ورو سره نسیمي په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشرۍ دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې نو څنګه تاسو دا ادا کوي چې دوی هم په دې کې شریک وو؟
د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ، د دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جاکودوک کې وکړه چې ما سره تللی و بیرته ما راوستل، دوی بیا درواغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل. ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي و چې تاسو فقط جمعتک چې قومندان د شمالي صفحات وو هغه له دنده ګوښه کوي، کابل ته وبولئ، بیا موږ د تاسو سربازان یو، د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولېد د دوی ټیم له لارې. بیا کله چې دی وغولېد دغه ایتان چې کابل ته لاړل، فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف 2 ترانسپورتیک نظامي تیاره راغله مزار شریف ته او جمعتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ. او کله چې دی کابل ته لاړ، بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دیدادي کې وو، او د مزار شریف 13 فرقه هم نږدې پروت وو همدغه دیدادي هوایي ډګر کې چې موږ وو. بیا تقریبا دغه قومندان د فرقې د 13 چې وو هغه هم د نجیب پلوی وو. دی ډېر جنګ وکړ خو بالاخره زور یې ونه رسېده، دی مات شو. او کله چې دوستمیان فرقې ته ور دننه شول، بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دی هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادۍ کې، بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو. شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغسې کیسه وه.
مننه نسیمي صاحب، مننه مننه. ازریب څپو کې پروګرام دی، پروګرام مو د سور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان ودیر صافی، شینکی کړو خیل، محمد صدیق پتمن او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لږ خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
وس په د ساور ومی تراشو په هم صفه تاسو څه فکر کوئ چې د ساور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چې ورته وای علت څه؟
په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو څه سره قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه ازادګان سیاسي نورې یو موده د لپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلک کړې وي هغه هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو، بالاخره په غربي مو ایوادو مصر او سعودي او په پاکستان کې ختم شو، په کونړ کې بیانیه ورکړه، بیرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان د قدرت نیسي او یا لاسپوچي قدرت نیسي. نو هغه یو څه سله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د خطا کوو، په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د ازبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او ضد حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود